وخت د غرمې دولس بجې سویز عبدالحی کاکړ مو د مشال ریډیو په یو بل خبري غړي کې هرکلی کوم. د پاکستان د نوې قومي اسمبلی لومړی غونډه د پښتونخوا ملي عوامي پارټي له مشر محمود خان څخه سره مرکه، د خیبر پښتونخوا د نوې وزیر اعلی څرګندونی، د دې صوبې اسمبلی ته ور وړاندې چیلنجونه، د ډرون بریدونو د درولو په اړه د پاکستان مستملک قانون له امریکا غوښتنه، د افغانستان په اړه د امریکای ولسمشر او د نیټو د سرمنشي نوې فیصله، او د ترګری په اړه د امریکا د بهرنی چارو د وزارت کلنۍ رپورټ هغه څه دي چې پروانه غړي کې تفصیل درکو. په فایل کې به له اسرار عالم مومند خبرونه واورو.
د پاکستان د خامی او بلوچستان اسمبلی یو نوی منتخب شوی غړي نن د خپلو څوکو سوګند پرته کوي. بلخوا د پنجاب اسمبلی غړو د خپلو څوکو سوګند پرته کړی دی. د پاکستان ترکیب صاحب لخوا نومول شوی پروز خټک د خبر پښتونخوا د اعلی وزیر په توګه د خپلې سوګۍ سوګند پرته کړی، او د ناټو غړي هیوادونه په راتلونکي کال کې د یو داسې سرمشریزي تابع کوي چې پکې به له افغانستان د خپلو عسکرو د ایستلو په اړه بحث کوي. او زه خبرونو تفصیل. د یو لسم مایل انتخاباتو وروسته نن د پاکستان د نوی قومي اسمبلی لومړی غونډه لږ شپه وړاندې شروع شوه. د پاکستان په شپږ شپېته کلن تاریخ کې دا لومړی ځل دی چې یو جمهوري حکومت خپل وخت پوره کړی واک بل جمهوري حکومت ته سپارل کیږي. د قومي اسمبلی د اجلاس مشري به سپیکر فهمیده مرزا کوي، او نوی منتخب شوي غړي د خپلو سوګو سوګند پورته کوي. لدی وروستو بیا د نوی سپیکر او ډیپټی سپیکر د انتخاب لپاره د نامزدګۍ کاغذونه جمع کولی شي. د پاکستان الیکشن کمیشن د 323 کړو د کامیابی کېدو نوټیفیکیشن جاری کړی دی. بلخوا د پنجاب اسمبلی نو منتخب شو غړو د خپلو څوکو سوګند پورته کړو. سپیکر رانا اقبال د اسمبلی په 301 غړو کې له 323 غړو حلف واخیستو. همداراز د بلوچستان اسمبلی غونډه هم نن کیږي، خو د یو غوند لخوا هم د وزیر اعلی څوکۍ لپاره کاندید نه دی نومول شوی. د اسمبلی په غونډه کې باندې ټاکل شوی غړي سوګند پورته کوي. سپیکر متي الله آغا به د غونډې مشري کوي. هلته بلوچستان نېشنل غوند منګل ډلې د دې اسمبلی په غونډه کې د نه ګډون اعلان کړی دی. د پاکستان تحریک انصاف لخوا نومول شوی پرویز خټک د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر په توګه د خپلې څوکۍ سوګند پورته کړی. د هل پورته کولو دستور پرون په گورنر هاوس کې وشوه. له دې وړاندې سمبلی ته په خپله لومړۍ وینا کې خټک وویل چې د دوی لومړی کار به په صوبه کې کرپشن له منځه وړل وي، او د دې لپاره به هغوی یو کمیشن جوړوي. خو له دې څو منټه وروسته یې بیا وویل چې د صوبې تر ټولو لویه مسله بدامنی ده.
جو اصلی مسئلہ اس وقت
نوموړی وايي په دې ملک کې دا محل تر ټولو لویه مسله د ترګری ده، او هغه موږ یوازې نشو حل کولای. موږ ژمنه کړې وه چې موږ به امن پر ځای کوو، خو په هغه صورت کې چې زموږ حکومت په وفاق کې راشي. په خبر پښتونخوا کې تحریک انصاف، جماعت اسلامي او قومي وطن پارټۍ په ګډه حکومت جوړوي. د ناټو غړي هیوادونه په راتلونکي کال کې د یو داسې سرمشریزي تابع کوي چې په کې به له افغانستانه د خپلو عسکرو د ایستلو په اړه بحث وکړي. دا اعلان د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون په واشنگټن کې له ناټو عمومي منشي اندري فوغ راسموسن سره د ملاقات وروسته وکړو. اوباما زیاته کړه نوموړی وایي موږ سره دا موقع وه چې نه یوازې د راتلونکي یو نیم کال لپاره په منصوبه بندۍ خبرې وکړو، بلکې پر دې هم خبرې وشوې چې له 2014 کال وروسته موږ څه داسې ګامونه پورته کولای شو چې دا رنګ دا خبره یقیني شي چې افغان ځواکونه پیاوړي دي او د خپلو پولو حفاظت کولای شي، او همداراز په راتلونکي کې افغانستان د ترګري مرکز په توګه ونه کارول شي. دا په داسې حال کې چې امریکا او ناټو هیوادونه په 2014 کال کې له افغانستانه د جنگي پوځیانو د وستو تیاری کوي. تاسو له مشالې یو خبرونه اورئ. د ایران د ولسمشرې په انتخاباتو کې اته امیدوارانو د سرکاري ټي وي چینل له لارې مناظره وکړه، خو دوی پر یو بل نیغ په نیغه تنقید څخه ډډه وکړه. د مناظرې زیاتره برخه د ایران په اقتصادي او ټولنیزو مسلو لکه د کورونو جوړولو، پا پراخه کچه بیروزگاری او گرانی مشتمل و لکاندیدانو دا هم پختل شو چه تهران سرنگا دا تیلو پا گتا خپل انحصار کا مولشی زکا چه پا ایران دا لنجوان اتومی پروگرام لوجی دا نریوال بندیزونو لعملا دا دی هواد دا تیلو گتا پا کمی دو دا د نړیوالو جرمونو محکمې د لیبیا د حکومت دا غوښتنه رد کړه چې د لیبیا د پخوانی مشر مومر قذافی زوی دی د دغه هیواد دننه محاکمه شي. په حق کې نړیواله محکمه غواړي چې سیف الاسلام قذافی په لیبیا کې په 2011 کال کې د پاڅون پر مهال د بشري ضد جرمونو په تور په خپل محاکمه کړي. سیف الاسلام د لیبیا په ازنتان ښار کې قید دی. دغه خار د ابوبکر صدیق په نوم وسلواله اداره کوي. دغه ډلې ل خپل لوري د نوي هیواد بیرغته د توهین او د ریاست امنیت ته د نقصان رسولو په تور د سیف الاسلام محاکمه پیل کړې ده. د قرقیزستان په شمال کې دغه هیواد د سرو زرو لوی کان ته نږدې د پولیسو مظاهره کوونکو ترمنځ اخوډب پیښې شوې دي. تر پیخی وروستو په سیمه کې بیړنۍ حالت اعلان کړی شوی دی. پرون چې کله د کوم تور په نامه د سرو زرو یو کان ته څیرمه مظاهره وشوه نو لږ تر لږه 50 کسان جوبل شول او تر اتیاو ډیر نور ونیول شول. مظاهره کوونکي د دغه کان د ملي کېدو غوښتنه کوي او د دې کان استخراجوونکي کانډایي شرکت تورنوي چې هم لږ مالیه ورکوي او هم چاپیریال خرابوي. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
خبرونه درته اسرار عالم مومند وړاندې کړل. په دې غړي کې به دا ریپورټونه ولرو. د یو لسمې د انتخاباتو په نتیجه کې رامنځته شوې د پاکستان د قومي اسمبلی غونډه پیل شوې ده. د پښتونخوا ملي عوامي پارټي مشر محمود خان اڅکزي د بلوچستان د گورنري وایي د بلوچستان د گورنري دي دوی ته ورکړل شي.
پښتانه ته په کار دی نه پښتون
د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک لټاکل کېدو وروسته په خپل وینا کې امن او امان لوی چیلنج بللی دی.
سب سے بڑا اس صوبے کا مسئلہ امن امان ہے.
او د پاکستان ممکنه وزیر اعظم نواز شریف له امریکا د ډرون بریدونو د درولو غوښتنه کړې ده. خوایا داسې به وکولای شي.
نواز شریف دا ویل چې په ډرون باندې به امریکا سره خبرې اترې کوو. امریکا خپل پالیسي واجه کړې ده او مخالي امریکا به خپل پالیسي وړاندې بوزي.
دا به په روانه غړي کې اورو. یو شمېر نور رپورټونه هم لرو. وسم د خبرونی د پایل ریپورت لکه څنګه تاسو په خبرونو کې اوریدل د یو لسمې د انتخاباتو په نتیجه کې رامنځته شوی د پاکستان د قومي اسمبلی غونډه بنن کېدله او څو شی به وړاندې د پاکستان په ټلویزیون باندې د ښکارا کړل سو چې دغه غونډه پیل شوې ده. تر دې لمخه چې غونډه پیل سي د مشال همکار ریاض مسخیل سره خبرې وکړي چې هغه د دې غونډې د ګډون لپاره حالت د قومي اسمبلی په قومي اسمبلی سره نزیو او دغه تفصیل را تراکی.
دا وخت مونږه د پارلیمان د ودانه سره د مخې د ولاړیو د کم چې د قومي اسمبلی نوی ټاکلې شوی ممبران دي د هغې د راتګ سلسله روانه ده او تر دې دمه لا یو شمېر غړي چې کوم دي غره رسیدلې دي. د عمران خان په حواله سره ویل کېږي چې هغه په دې غونډه کې برخه نه اخلي نو هغه ناراضي.
او د دې علاوه یعنی تاسو خو بهرال هلته یی تاسو د امنیت حالت په خپل سترګوینی امنیت څنګه ګامونه اخیستل شوی دی؟
ډېر سخت تنظیمات شوی دي. زه په دې رینجر د فوج ځوانان ولاړ دي دغه شانتي د پولیس کلی الیټ فورس چې دم دي د هغه ځوانان هم ولاړ دي ورسره ورسره پولیس چې دم دي هغه هم په لوی شمېر کې اودرول شوی دي. د دې نه علاوه چې کوم بم ډیسپوزل سکواډ دي د هغه عمل ګرځي په ساده کپلو کې کوم د خفیا د ایجنسو خلک دي هغه هم ګرځي ورسره ورسره په فضا کې وخت په وخت د هلیکاپټر او د لارې چې کوم دي هم هغه څارنه کوي چې دغه شانتي سکسمه ناوړه پیښه یا سبب د پیښه رامخې.
ریاض مسخیلو چې د پاکستان د قومي اسمبلی د غونډې حال راکوي خو هغه وخت غونډه لانه وشو سبي خو اوس چې کوم د پاکستان په شخصي ټلویزیونونو ای آر وای باندې کوم تصویر کول کېږي هغه غونډه پیل شوې ده. پکې د پاکستان ممکنه وزیر اعظم نواز شریف او د قومي اسمبلی یو شمېر کسانو ګډون کړی دی. او د دې ترڅنګ نن مازیګر به د بلوچستان اسمبلی هم لومړی غونډه کې شي، خو بلوچ ملتپاله بلوچستان نېشنل پارټي په اجلاس کې لګډونه انکار کړی دی. بل ورته لا اوس هم مستملګرون پښتونخوا ملي پارټي او نېشنل پارټي د وزیرالعلی د چوکۍ لپاره خپل متفقه امیدوار په رسمي توګه نه دی اعلان کړی. تفصیل مو څه وخت لمخه د مشال همکار خدای نور ناصر زخه واخیستی.
د بلوچستان نېشنل ګوند منګل ډلې سنا بلوچ تشپیر سنیو ته ویل چې د دوی درې غړي چې دوه هم د صوبایي اسمبلی دي او یو هم د قومي اسمبلی دا به د نن په غونډو کې ګډون نه کوي. که څه هم دوی دا لامل شول نه دی چې ولې به دوی ګډون نه کوي، رسنیو ته دا خبرې ونه کړې، خو د یولسم مې ته ټول ټاکنو وروسته دوی له هولې ورځې راهیسې دا وایي چې دلته په انتخاباتو کې داندلې شوی ده، درغلي شوی دي او د دوی غړي په کاست باندې ناکام کړی دی، ځکه چې دوی وایي دوی ګټله خو په دې باندې دوی غړي هرولي دي، هغه ناکام کړی دی. نو ځکه به دوی د نن په دې غونډه کې ګډون نه کوي، خو دوی وایي چې سبا به په دوم جون باندې به دوی د مرکزي کمیټې یوه غونډه په کوټه کې کیږي او په هغه کې به دوی دا پریکړه وکړي چې دوی په راتلونکي کې په دې غونډو کې ګډون کوي او که یا هم له دې څخه د تل لپاره بیا بایکاټ اعلان کوي. دا اعلان به دا فیصله به سبا په غونډه کې.
خو خدای نو نصر بل خواته په ټول پاکستان کې په صوبو کې تقریبا وزیرالعلی یا د وزیرالعلی لپاره نمونه سوي دي او ځینې ټاکل سوي دي. په بلوچستان کې صورتحال څه دی چې آیا تر اوسه پورې څوک نمونه مخې ته راغلي دي؟ چې کوم رپورټونه تر اوسه نشته څه وجه ده؟
که څه هم نمونه ډېر راغلی دي خو دغه په باضابطه توګه باندې د اعلان لا هم سوی نه دی. که څه هم پښتونخوا ملي عوامي ګوند او نېشنل ګوند چې د مسلم لیگ نون اتحادیان دي په دې ګورمنټ کې په بلوچستان په صوبه کې، هغوی دا وار له مخه میا نواز شریف ته د مسلم لیگ نون مشر ته دا واک ورکړی دی چې هغه هر څوک د هغه اعلان وکړي. خو له ډېرو ورځو تېرېدو وروسته میا نواز شریف په دې باندې بریالی شوی نه دی چې هغه د یو کس اعلان وکړي.
یوې خواته
ډاکټر عبدالمالک بلوچ دی چې هغه یو ملت پال دی، یو قوم پرست دی بلوچ دی، او بلې خواته بیا د مسلم لیگ نون خپل څلور غړي دی چې هغه کاندیدان دی. نو ځکه میا نواز شریف ته
دا څوک دی
مسلم لیگ نون څلور کسه چې په هغه کې دوی د بلوچستان سره نواب ثناء الله زهرای دی، جان جمالی دی د مسلم لیگ نون، سردار صالح وطانی دی، همدارس جنگیز مرای دی، دا څلور والا خپل درنه کاندیدان دی وجهالله به له دوی څخه یوي. خو بلې خوا ته پرون ځینو سرچینو مشال راډیو ته وویل چې په خپله میا نواز شریف هغه غواړي دا چې د بلوچستان راتلونکي وزیرالعلی د ګوند پر ځای باندې د نېشنل ګوند چې پښتونخوا ملي عوامي ګوند هم حمایت کړی دی ډاکټر عبدالمالک بلوچ راولي، او همځکه اوس په دې فیصلې وخت له میا نواز شریف څخه واخیستل شو چې هغه اعلان وکړي چې صوبایي وزیرالعلی به څه وکړي.
خدای نور ناصر دی د پښتونخوا ملي پارټي مشر محمود خان استګزي غوښتنه کړې چې د بلوچستان گورنر دی د دوی ګوند ته ورکړل شي. نوموړي زیاته کړه باید د نېشنل پارټي مشر ډاکټر مالک بلوز د صوبې د وزیرالعلی په توګه ونومول شي. محمود خان استګزي نن په اسلام آباد کې د قومي اسمبلی د غړي په توګه تر سوګند پروتوکول لمخه له مشال لیډو سره مرکه کړې. په سر کې مو ځینې وپوښتل چې د بلوچستان کې باید څوک د وزیرالعلی په توګه ونومول شي.
بلوچستان د مسائل د حل لپاره دا ولنټیر لیدار اداکارانه فروشیار مرسته دی نه چنجیرو چې پښتون دی وزیرالعلی. البته دا هغه پارٹی کومک کوم چې د مصر په ایجنډا باندې اتفاق لري، او مصر لیگ مغه ایجنډا کوي، کرپشن خلاف ایجنډا، دا غشت یوی خلاف ایجنډا. نو هغه د لاس جوړ کې چې څنګه کوي وزیر مطلب کنفیوژن جوړاوه. نو په بلوچستان کې دا چې حکومت غواړو چې هغه د شهر ماشان چې راښونه وزیر د شهر ماشان چې غلاګان دي د دشتګردي د فارو او غلډ افغان دي چې دا ختم کړي. دا چې حکومت د فارو موږ مالک تجلس کړی دی، او په کار دی پکار دے شمر بابا جوړ شي، او پښتانه ته پکار دے ولی پښتون ورس نس کسي پکار دے پښتون فا گورنر خلک ومني او کنه مني مټول عمر گزاره کړي د گزاره مو پروانه دي.
ستاسو په خیال باندې د بلوس او د پښتون څه حل ته بیا ستاسو په حکومت کې لوې وند جوړې شي د هغو تقسیم به څنګه په دیړه باندې یو څه تصویر یا خاکه جوړه سوي ده؟
نو جوړ شي مطلب خیر او ویل تاسو د خیر او ملکو دغه خلک دغه به له سوي به سره چلو ان شاء الله.
د پښتونخوا ملي پارټي مشر محمود خان څخه چې له مشال ریډیو سره تر څوګند پروتوکول لمخه د سی یو سات لمخه له مشال ریډیو سره خبرې کړې وي. هلته بیا د خیبر پښتونخوا نیو ټاکل شوی وزیر اعلی پرویز خټک د جمعې پروستو ټاکنې سمدستي ورسته په خپل لومړی وینا کې ول امن او امان د صوبې تر ټولو لوی مسله ده. د دې سره سره نوموړي د کرپشن د ختمولو او د تعلیم په برخه کې د کار کولو ژمنه هم وکړه. پرویز خټک له تحریک انصاف سره تعلق لري او د جمهوریت اسلامي حکومت وطن پارټي په ملګرتیا وزیر اعلی ټاکل شوی دی. شبیر احمد جان لپیشور تفصیل لري.
نوې ټاکل شوی وزیر اعلی پرویز خټک په اسمبلی کې خپل اولنی خطاب کې ویل چې د دې صوبې د ټولو غټه مسله امن او امان ده او دوی او مرکز به په ګډه د دې ستونزې حل راوباسي.
سب سے بڑا اس صوبے کا مسئلہ امن امان ہے.
ڈاکٹر لوگ اسپنجا ددی صوبے امن امان دا امن ٹول ددی حل غواڑی زکہ چے دا ددی ملک ضرورت تے او دا یواز پ خبر پختونخوا کے نہ بلکہ پٹول ملک کے خبر دا. دوی دا تعلیم پ خلا باندھ ویل
ہم نے تعلیم کے لیے پالیسیز بنائی, ہم نے صحت کے لیے پالیسیز بنائی,
تعلیم دا پارا دا صحت دا پارا پالیسی جوڑا کڑے دا, دا کرپشن ختم ہولو او پدی صوبہ کے روزگار نو پیدا کولو پروگرام کو مو سرشت دے او دے دا پارا من تیارے بلان نہ کڑے دی. ہن ہا حکومت نو پشان نیو چے وا تر لاسکلی بیا سوچ کئ چې سبا کوو. دوی د خیبر پختونخوا ولسته باور ورکړو چې کم اعتماد دوی په پاکستان تحریک انصاف کړی دی نو هغه شان مثبت بدلون به دلته راولو.
صوبا پختونخوا کې عوام نے جو اعتماد تحریک انصاف کیا,
میں خیبر پختونخوا ولست چې کم اعتماد پاکستان تحریک انصاف کړی دی د زړه نه د دې صوبې ولسته وایم چې دا حکومت صرف ستاسو ستونزې هوارولو لپاره راغلی دی. دلته به تبدیلی راولو, دلته به انصاف راولو, دلته نه به په مکمله توګه د کرپشن یا بډې رشوتونه ختمو ځکه چې موږ تا کم مینډیټ تاسو راکړل دي هغه یقینا ډېر غټ او دروند دی. تاسو یقین وکړئ دلته به داسې حکومت وکړو چې دا به یو تاریخي حکومت وي. شبیر احمد جان, مشال ریډیو, پېښور.
لکه څنګه چې تاسو د شبیر احمد جان په ریپورت کې واورېدل, د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک په یو شمېر مسلو باندې پرون په خپل وینا کې خبرې وکړې. سوال دا دی چې آیا دا خبرې نوې دي که زړې دي؟ هم دا پښتنه په خیبر پښتونخوا پېښور کې میشت خبریال او څېړونکي شمیم شاهد څخه وکړه.
زه ګورم دا پرون چې کم زمونږ د خیبر پښتونخوا نوې وزیر اعلی کوم خبرې کړې دي نو په دې کې خو زیاتې خبرې تقریبا تر ډېره حده پورې زړې دي, خو په دې کې د معیشت د بحالۍ چې هغه کومه خبره کړې ده نو دا لگا ډیرا پزله پور ښکاری ځکه چې دلته کې بیروزګاری ډیره زیاته ده او هغه دا ویلي چې دلته کې به چې کومې بندې فابریکې دي دا به کولول شي, دا شان نور د روزګار ذریعه به پیدا کول شي. نو دا زما لپاره یو نوې خبره ښکاری. بل طرف ته که تاسو وګورئ خو له دې نه زیاته مهمه خبره چې کومه ده هغه زموږ په دې صوبه کې چې کومه ده هغه د ترهګرۍ ده, هغه د بدامنۍ ده. نو پاغی سلسله کې پاغی لړکی د خیبر پختونخوا چې کوم نوی وزیر اعلی د دوه داسې خاص خبره نه راکړي.
شمیم صاحب, یو بل پښتنه ما چې کله د تقریر پروند اوریدلې هغه کې ماته یو تضاد ښکارا سو. یو ځل دوی وایي چې تر ټولو لو مسله د صوبې غتی ده هغه کرپشن غلا غلطۍ دي, بیا د 3 منټه 15 منټه پروسته بیا د اولی سینه ډیره لو مسله چې د هغه امن او امان دی. یعنی په 15 منټه کې د لپاره یعنی دومره متضاد بیان ورکول یعنی په څه معنا باندې مرخصتلای سوسی دي څه معنا سو؟
اصل دې تاسو وګورئ پر وسټو خو چې داسې خام مستقل د یو سیاسي ګوند یا د یو سیاسي نظریه سره نه پاتې شوی, هغه مشتن د وخت بدلون سره هغه خپل نظریه او خپل پارټي هم بدل کړی دا. د ضیاء الحق په وختو کې دا د پېښور د ډیسټریکټ کونسل چې هغه د زموږ بلدیاتي ادارې وي د هغې ممبر و, د ضیاء الحق په ریفرنډم کې هم د یو مهم کردار ادا کړو. او چې کله بیا ضیاء الحق ختم شو نو دی د پاکستان پیپلس پارټۍ سر راغی. په پیپلس پارټۍ کې دی دوه درې واري وزیر پاتې شوی دی. بیا چې کله د آفتاب خان او د بېنظیر بټو ترمنځ اختلاف پیدا شو نو دی آفتاب خان سره لاړ. او بیا دی آفتاب خان د ګوند د پاکستان پیپلس پارټۍ شرپا صوبایي صدر و چې کله دی منتخب شو. او بیا دلته کې په 2008 کې د پاکستان پیپلس پارټۍ حکومت راغی نو دی بیا واپس پیپلس پارټۍ ته لاړ. نو دغه شن بیا دی وروسته د تقریبا په دغه حکومت چې په کوم باندې دی ډېر زیات د کرپشن او د غلا غلطۍ الزام لګي په هغه کې دی سلور کاله وزیر پاتې شوی دی.
یعنی دا خبرال تاسو د یو خپل یعنی تاسو مقصد څه دی چې دغه کنفیوژن یا دغه تضاد چې دی تاسو اساس
کاکر سره داغه ویژن نشته, داغه پولیټیکل ویژن نشته. هغه د پولیټیکل ویژن خبر نه کوي, هغه مطلب چې صرف او صرف دې صاحب کې هغه ته په ڈرامائی طور باندې یا بالکل په موجزانه طور باندې هغه ته وزارت اعلی اعلی عہده ملو شوې ده، نو په دې وجه هغه سره ویژن نشته، هغه کنفیوز دی.
شمیم شاهد خبریال او څېړونکی چې د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی د وینا په اړه باندې له مشال ریډیو سره خبرې کولې. د خیبر پښتونخوا اسمبلی زیاتره غړي په لومړي ځل ایوان ته رسیدلي. کارپوهان وایي چې په صوبای اسمبلی کې نوي منتخبه سوي غړي تجربه نه لري او سیاسي پوهاوی هم کم دی. خو د اسمبلی غړي وایي چې زاړه سیاستدانانو صوبه تباه کړې او دوی به یو له نوې جذبې سره د ولس د خیر شګړې لپاره کار کوي. په دې اړه د ګلایاس رپورت واوري.
د خیبر پختونخوا اسمبلی کې د مئی میاشتې په انتخاباتو کې منتخب شوی زیاتره غړي په لومړي ځل ایوان ته ورغلي. د پاکستان د الیکشن کمیشن تر مخه د خیبر پختونخوا اسمبلی غړو ټوله شمیره 143 ده. د تیرې چهارشنبه په ورځ د اسمبلی 122 غړو سوګند پورته کړو. په دې کې تر ټولو زیات غړي د پاکستان تحریک انصاف ګوند دي. د الیکشن کمیشن تر مخه دغه ګوند په صوبایي اسمبلی کې 55 غړي دي او د یو څو نه علاوه ټول کسان نوي دي. دا لومړی ځل دی چې د صوبایي اسمبلی د نیم نه زیات غړي په لومړي ځل دغلته رسیدلي. هم د سیاسي ګوندونو لخوا په پارلمان کې د نوې قیادت راغستو خبري په حقیقت کې بدل شوه. خدا غړي به تر څومره حد قانون سازي او د ولس د خیر خیګړې لپاره کار وکړي. په پیښور کې د سیاسي چارو کارپو او خبريال رحیم الله یوسفزی وای چې دا د نوې کسانو امتحان دی.
او کسان ته زیات نوې دي، هغه تجربه نشته. نو ما په شان باندې دا اوس د دوی امتحان شروع شو. اوس په دې خو دې خوشاله کولې حکومت جوړ شي، دوی امتحان به شروع شي او دا به ډېر یو ګران یو مشکل امتحان.
په پیښور کې د سیاسي چارو کارپو عقیل یوسفزی هم په دې اندې چې واکمن تحریک انصاف ګوند د 80% نه زیات غړي نه ودی او نه تجربه کار هم دي. دا غړي به څنګه وکړي چې قانون سازي او نور حکومتي چارې پر مخ بوزي؟ نو عقیل یوسفزی زیاته کړه،
د اسمبلی د رول ریګولیشن نه به خبره دي، د ریاستي نظام د نزاکتونو او طریقه کار نه خبره دي، بلکې هغه سیاسي عمل نه هم به خبره دي. زما خپل نظر دا دی چې دا به ډیر مشکل وي او ډیر وخت غواړي چې دوی په حکومتي چارو باندې یا د سیستم چلولو چې کوم طریقه کار وي یا بعض هغه خلک چې هغه وزیران منتخب کیږي، نو په دغه سیزن باندې پوهېدو لپاره به دوی ته ډیر زیات وخت چې دی هغه به په کار وي ورته، او شاید دغه نتیجه چې موږ وینو چې دوی کله پالیسي سټیټمنټ ورکوي یا یو انټرویو ورکوي یا یو بیان
لومړی ځل کامیاب شوی. له مشال رادیو سره په خبرو کې ویل چې تیرو 15 کالو کې ټول زاړه او تجربه کار سیاستدانان په ایوان کې ناستو او صوبې د تباهۍ اړخ ته روانه کړې وه. دا شوکت یوسفزی په وینا د تحریک انصاف غړي ډیر تجربه لري.
مونږ ته که څوک وایي چې دا تجربه کار دي، مونږ ټیک ته چې سملو ته نه راغلي، پړمبي ځل باندې رالو سملو ته، لیکن دا چې زموږ یو اراده ده، پورا نیت مې ده، او بل دا چې مونږ سره پالیسي ده، زموږ د جماعت خپل پالیسي ده، هغه د درې کال باندې د درې کال کې اړي پورا دار شوبه ده، پر پالیسی جوړ کړی ده، هغه کې ایکسپرت هغه رائے اغست شوی دي. کومه کنه یو کومه په خپل پالیسو باندې به عمل کوو ان شاء الله، هغه به قوم ته خیر. یو عزم دی، یو جذبه ده، او هر سړی دا خواهش لري چې د خیبر پښتونخوا خدمت وکم، د خلکو خدمت وکم.
د دې پښتون په جواب کې چې د اسمبلی نوی غړي تجربه نه لري خو یو نوی سوچ او فکر سره اسمبلی ته ورغلی، نو دا به څومره ګټه ولري؟ د سیاسي چارو کارپو او خبريال عقیل یوسفزی په دې اړه وایي،
په دې کې شک نشته چې د دوی سوچ هغه به مثبت هم وي، هغه به تعمیري هم وي، دوی به د قام لپاره یا د ولس لپاره هم څه کول غواړي، د سبې د مفاداتو تحفظ وي، خواهش به هم وي، کوشش به هم وي. خو سیاست چې دی، په سیاست کې د تجربې چې دی یو ډېر بنیادي کردار وي، پکې سیاست د یو پراسس د نتیجې نوم دی، هغه کې پولیټیکل ویژن، بیا هغه پراسس فالو کول او بیا د ولس سره په هغه انداز کې مخاطب کېدل.
کارپوهان وایي که څه هم زیات شمېر غړي د سیاست او د حکومت چلولو تجربه نه لري خو دغه غړي یو جذبي سره اسمبلی ته ورغلي او را روان روزو کې بعد د دوی کارکردګي په ډاګه شي.
ګل آیازو چې د خبر پښتونخوا په اسمبلی کې د نوو غړو لراتګ او د هغه پر کارکردګي باندې اثر باندې رپورت جوړ کړی وو. پاکستان مسلم لیگ نو چې په پاکستان کې به نوی حکومت جوړوي، له امریکا غوښتي چې د ترګري ضد جګړې په لړ کې دي د ډرون د استعمال پر ځای نورې لارې چارې ولټوي. دا خبره د دې ګوند مشر د پاکستان ممکنه وزیر اعظم میاں نواز شریف د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا له خصوصي استازي سره په لیدنه کې کړې ده. تفصیل به له اسلام آباد ریاض مسخر راکړي.
اسلام آباد کې د امریکایي سفارتخانه لخوا جاری شوی خبر پانه تر مخه د شورو په ورځ ماخام د افغانستان او پاکستان د پاره د امریکا خصوصي استازي جیمز ډوبنز لاهور کې د مسلم لیگ نون د مشر میا نواز شریف سره ولیدل. د دوران نوموړي نواز شریف ته ټول ټاکنو کې په کامیابۍ مبارکي ورکړه او د جمهوریت د بقا او معیشت بحاله لړکې د امریکایي مرستې ژمنه وکړه. بل طرف ته سرچینې وایي نواز شریف امریکایي استازي ته په ډرون بریدونو خپل خفګان څرګند کړ او غوښتنه یې وکړه چې باید دا ولشي. مشال ریډیو چې کله په دغه اړه د مسلم لیگ نون دریز معلومولو دپاره هم د دې ګوند غړي صدیق الفاروق سره تماسونی ولو نو دوه
جہاں تک دہشت گردی کو ختم کرنے کی بات ہے یہ ایک پورا پیکج ہونا چاہیے ڈرون حملے اس میں ایک انسٹرومنٹ ہے
تر سوچ د ترهګری د ختمون خبر ادا دا یو پورا پیکج پکار دے ڈرون بدون د کی ایو اعلی دا من امریکای تدا وایو چې راځي د ترهګری ختمون د پاره ایو لار وټاکو من په خپل خاور هغه حالات ختمول غواړو چې کم د لاسا ڈرون بدون کیږي نو غواړو چې امریکای انتظامیه زمنګ په نقطه نظر ځان پوي کړی او امریکای مشورولي انتظامیه او اسټابلیشمنت دې لړکی زمنګ مرسته وکړي
امریکای قیادت امریکای انتظامیه امریکای اسټابلیشمنت اوس مه هماري مدد کړي.
بل طرف ته د خارجه چارو تجزیه کار او پوهان نجم رفیق وایي نخکاری امریکا با ډرون بدون په بش پړتوګه ودروي دې زیاتوي
پاکستان کا کہنا کہ یہ بند کیے جائیں ہماری سوورنٹی کے خلاف ہے.
د پاکستان دا وینا چې دا دی ودرولې شي ځکه چې زمنګ د خپلواکۍ خلاف دی یا ورسره د خاوري او سلامتۍ خلاف ورزي کیږي. زه فکر نه کوم چې امریکا به دې ته پام وکړي. امریکای ویلي دي چې دوی به هر هغه ځای کې حمله کوي چرته چې د دوی دښمن پټوي او بل دا خبره اوس ته چانه پټه هم نه ده چې په ډرون بدون پاکستانی چارواکي هم خبر وي. پرویز مشرف هم ویلي وو چې امریکا ته د ډرون بدون اجازه ورکړې ده نو زه وایم چې دا نشي کېدی چې پاکستانی چارواکو ته به د دې پته نه وي.
چې د خصوصي استازي په حیث د جیمز ډوبنز دا د پاکستان لومبه سفر دی. پاکستان کې د خپلې ایسارتیا دوران نوموړي د پوزي مشر اشفاق پرویز کیانی او خارجه سکرتر جلیل عباس جیلانی سره هم ولیدل او د دې ترڅنګ یې ولس مشر آصف علي زرداری سره په ټلیفون خبرې اترې وکړې څوک چې دغه وخت کراچۍ کې وو. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو اوري. آی اے رحمان پر دام اوردان رسپانه کلی کی د ډرون بریدونه پر ضد د پاکستان د دریز یو کمزوري داده چې د ډرون بریدونه د پاکستان په اولس د اغیز پاړه ټیک څېړنه نه ده سوي. باید دغه خند د لری کولو لپاره اولسی غړو او حکومتي چارواکو په ګډون یو خپلواک کمیشن جوړ کړي چې د ډرون پروګرام پاړه تحقیقات وکړي. شاهین بنری لنډیز وړاندې کوي.
انټرنیشنل کرایسس گروپ د ډرون پاړه په خپل راپور کې په پاکستان او امریکا غږ کړی چې دواړه هیوادونه چې سهم عملیات کوي باید د نړیوال بشري قانون مطابق وي او بل دا چې امریکا د یو داسې قانوني سانچه جوړه کړي چې پکې د ډرون بریدونو کولو اختیار د سی آی این پوسټ د منتقل کولو لپاره د انتظامیه قانون ساز ادارو او عدلیه د کردار سپیناوي شوی وي. خکاری داسې چې انټرنیشنل کرایسس ګروپ خپل ټول امیدونه د ولسمشر اوباما د هغه اعلان سره تړلی په کوم کې چې د ډرون بریدونو واک د سی آی این پینټاګون ته د ورکولو خبره شوه. دا خبره واضح نه ده چې پاکستان به د دې بدلون نه څه ګټه وچته کړي او کچره څه فائدہ ترې ترلاسه هم کړي نو بیا هم ځینې داسې وجه شته د کومو تر مخه چې دا شک کېدی شي چې د امریکا د انصاف ادارې به د القاعده او طالبانو سره د تړلو معاملو یو به طرفه تجزیه وکړي شي. د کرایسس ګروپ لخوا د ټولو نه مهم پیغام دادی چې په قبایلی سیمو کې د سیاسي، قانوني، ولسی او اقتصادي اصلاحات وشي. آی اے رحمان لیکي د ډرون بریدونو پر ضد د پاکستان د دریز یو کمزوري داده چې د ډرون بریدونو د پاکستان پولیس د اغیز پاړه ټیک سیړنه ندي شوه. باید د دغه خند د لری کولو لپاره د ولسی غړو او حکومتي چارواکو په مرسته یو خپلواک کمیشن جوړ کړی شي چې په دغه اړه به طرفه څېړنې وکړي. دوی مستند دادا چې ډرون بریدونه به تر هغه ونه دریږي تر کبه چې امریکا ته په بدل کې سور نکړل شي. سره د دې چې تحریک طالبان پاکستان د نوي جوړیدونکو حکومت سره د مذاکراتو خبر کړي بیا هم دا به د نوي حکومت لپاره ناممکن وي چې په افغانستان کې د طالبانو د هلو زلو لارونی سي. دا به د نواز شریف لخوا د طالبانو سره د خبرو اترو وړاندیز د خپو د لاندې کی. نواز شریف تاکیدی شیدا معلومه شي چې کم خلک د طالبانو سره د خبرو اترو د لارې د معاملو د هواری خبره کوي اغوی په شمیره کې ډیر لګ دی. آیا رحمان وړاندې لیکي چې د خبرو اترو په وسیله د کومې ښه نتیجې د ترلاسه کولو په اړه په طالبانو د باور مانه دا شوه چې ګنې طالبان د قبایلو د استازو په حیث منل کیږي، کوم چې په اصل کې ټیک خبره نه ده. پر ځای د دې چې د طالبانو سره خبره وشي، دا به ډېره ښه وي چې د قبایلي ولس سره په لوی کچ سلام مشوره وشي.
شاهین بنیرای و دولس نیمې بجې سوی دی. سرار عالم مومند به د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د پاکستان قومي او د پنجاب صوبایي اسمبلی او نو منتخب شو غړو نن د خپلو څوکو سوګن پورته کړو. د یو اسمبلی انتخابات وروسته نن د پاکستان د نوي قومي اسمبلی لومړی غونډه پیل شوه. سپیکر فهمید مرزا د اسمبلی له غړو سوګن پورته کړو. بلخوا د پنجاب اسمبلی نو منتخب شو غړو هم د خپلو څوکو سوګن پورته کړو. سپیکر رانا اقبال د اسمبلی په درې سوه یو او یغړو کې له درې سوه درې شپېته غړو حلف واخیستو. همداراز د بلوچستان اسمبلی غونډه هم نن کیږي، خو د یو ګوند لخوا هم د وزیر اعلی څوکۍ لپاره کاندید نه دی نومول شوی. د پاکستان تحریک انصاف لخوا نومول شوی پرویز خټک د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر په توګه د خپلې څوکۍ سوګند پورته کړې. د حل پورته کول د سورا پرون په ګورنر هاوس کې وشوه. د ایران د ولسمشری په انتخاباتو کې اته امیدوارانو د سرکاري ټي وي چینل له لارې مناظره وکړه، خو دوی پر یو بل نیغ په نیغه تنقید څخه ډډه وکړه. د ناټو غړي هیوادونه په راتلونکي کال کې د یو داسې سرمشریزې تابع کوي چې پکې به له افغانستان د خپلو عسکرو د ایستلو په اړه بحث وکړي. دا اعلان د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون په واشنگټن کې له ناټو عمومي منشي اندري فوګ راسموسن سره د ملاقات وروسته وکړو. امریکا او جرمني وروسته خبرداري ورکړې چې شام ته د پرمختللي هوایي دفاعي نظام په ورکولو سره کېدای شي د شام شخړې د ختمولو لپاره روانې هلې ځلې له خطر سره مخامخ شي. ایران د جمعې پر ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هغه رپورټ رد کړی چې په کې ویل شوی ایران د نړیوالې ترهګرۍ ملاتړ دومره زیات کړی چې په تیرو دوو لسیزو کې به نه وي لیدل شوی. د ترکیې په استنبول کې پر یوې سوله ییزې مظاهرې پولیسو برید وکړ. تر دې وروسته مظاهرې د ترکیې نورو ښارونو ته هم خپرې شوي.
اسرار العالم مومندو چې د خبرونو لنډیز وړاندې کولی او اوس هم د پاکستان د نن ورځو خورسپانو سلی کلی احمد الله په اسلام آباد کې لوستي او دا رپورټر علي شلې دی.
مشرق ورسپانه په خپل اداري کلی کې چې تحریک طالبان پاکستان د امریکای ډرون برید کې د تنظیم نائب امیر ولی الرحمن د وجنی ورستو حکومت سره د امن مذاکرات او پیشکش واپس اخستو اعلان کړی دی او ویلي دی چې د خپل نائب امیر بدل به اخلي. اداري لیکي چې په یو داسې وخت کې چې په پاکستان کې نوی منتخب شوی سیاسي ګوندونه او طالبان د مذاکرات او مفاهمت طرف ته روان دي، په داسې وخت کې امریکای ته د دې حمله ضرورت ولی محسوس شو؟ د پاکستان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو چې کم امکانات وو، امریکای د ډرون بریدونو له وجې په هغې اوبه واړولې. اداري لیکي که طالبان اوس د مذاکراتو په ځای د خپل نائب امیر بدل اخستو لپاره د ترهګرۍ څه قسمه کاروایانې کوي، نو پاکستان فوج له پکار دي چې د زیات طاقت او قوت سره مخنیوي وکړي. او بل دا چې ډرون بریدونو کې د طالبانو مشرولۍ د وجنې وروستو د دوی اتحاد هم کمزوری شوی دی، نو دې موقع نه فائده اوچتول پکار دي. اداري په اخیره کې لیکي چې مذاکرات د مسلې بهترین حل دی. طالبانو له پکار دي چې مذاکراتو لار خپل کړي او که هغوی داسې نه کوي نو د دې مسلې حل دی بیا د طاقت د لارې او وستې شي. جنگ ورسپانه په خپل اداري کې د لاهور های کورټ چیف جسټس عمر عطا بندیال په فیصله لیکلی دا چې پکې ویلې شوی دی چې په غیر معیاري ګیس سلندرو او کیټونو د سمدستي پابندي ولګولې شي او د ترانسپورت محکمه د داسې گاډو او خلکو په ضد کاروایی وکړي چې بیکاره سلندرې استعمالوي. اداري وایي چې پاکستان کې دا یو معمول جوړ شوی دی چې هر ورځ د غیر معیاري سلندرو د چاودنو د لاسه خلک وجلې کیږي او متعلقه ادارې د څکوټلي کاروایي په ځای یوازې تعزیتي او د غمرازۍ بیانونه ورکوي. اداري په اخیره کې لیکي چې اوس خو د های کورټ د حکم وروستو په صوبایي حکومت، ترانسپورت محکمې، ټرافیک پولیس او اوګرا ذمواري جوړیږي چې د غیر معیاري سلندرو درآمد او استعمال مخنیوي وکړي، چې ورسره به یو طرف ته خلک د بې ځایه مرګ نه بچ شي او بل طرف ته به د ملک او ادارو بدنامي هم ودرېږي.
مطبوعات نیویارک ټایمز ورځپاڼه د تحریک طالبان پاکستان پر ډرون حمله کې د وژل شوي نائب مشر ولی الرحمن د ځایناستي په ټاکل کېدو د طالبان ترمنځ اختلافاتو په اړه رپورټ خپور کړی دی. ټایمز ورځپاڼه بیا وایي برطانیه په هلمند کې تر کلونو پورې افغان بندیان ساتلي چې ورته قانوني کومک نه دی رسېدلی او اوس به دا بندیان افغان زندانونو ته لیږل کېږي. د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات درته نجیب عامر وړاندې کوي.
نیویارک ټایمز په یو مقاله کې لیکي پاکستانی طالبانو د خپل یو مهم قومندان ولی الرحمن وژل کېدل تایید کړی او دغه ځای ناستی اعلان کړی دی. د طالبانو ویان ویلي چې د خپل مهم ملګري د مرګ د غچ اخیستو لپاره به په پاکستان او افغانستان کې بریدونه کوي او په ځانګړي ډول د امریکایي استخباراتي ادارې سی آی ای دفتر به په نښه کوي څوک چې د دوی په ګمان د پاکستان په قبایلي سیمو کې د بی پایلټ الوتکو بریدونه کوي. ورځپاڼه لیکي امریکې د ولی الرحمن د سر بیه 15 میلیون امریکایي ډالر ټاکلې وه او نوموړي په افغانستان او پاکستان کې ترهګرۍ لوی پیښې ترتیب کړې وې. نیویارک ټایمز لیکي نوموړی تر وژل کېدو وروسته د شمالي وزیرستان د مرکز میرامشاه ختیز لوري ته په شپږ میله واټن کې پرته سیمه خټي کلي کې خاورو ته سپارل شوی دی. دا کماندان ولی الرحمن ډلې په یو اعلان کې ویلي چې د وژل شوي مشر ځای به کماندان خان سید ونیسي. خو د طالبانو ویان احسان الله احسان وایي په دې اړه به د دوی مرکزي شورا کومه پریکړه زر وکړي او د ورځپاڼې په باور داسې ښکاري لکه په دې معامله کې چې د طالبانو په منځ کې څه اختلافات موجود وي. نیویارک ټایمز لیکي کماندان ولی الرحمن د حکیم الله محسود په پرتله معتدله کس ګڼل کېدو او د حکومت سره د مذاکراتو حامی و او په تیرو وختونو کې د دواړو طالب مشرانو ترمنځ اختلافات هم لیدل شوي دي. بل پلو د برتانیا ټایمز ورځپاڼه لیکي چې برتانویانو قبوله کړې ده په افغانستان کې دننه په خپل پوځي مرکزونو کې افغان بندیان ساتلی وو. ورځپاڼه لیکي چې برتانویان د افغانستان په هلمند ولایت کې د باستین په نوم یو کیمپ لري چیرته چې 10,000 پوځیان استوګنه لري او همدلته افغان بندیان هم ساتل شوي. د برتانیا د دفاع وزیر فیلیپ هامون هم د بی بی سی سره په مرکه کې د دې خبرې پخلی کړی دی. په برتانیا کې د یوې قانوني ادارې پبلک انټرست لایرز یا د ولسی خلکو د دلچسپۍ وکیلانو د یو راپور نه پس د برتانیې د دفاع وزیر د دې خبر پخلی کړی دی. د نوموړي ادارې یو چارواکي فیل شاینر ویلي په برتانوي مرکزونو کې تر کلونو پورې افغان بندیان بیل دي چې ورسره اړیکه ټینګه شي ساتل شوي او دا په افغانستان کې دننه د ګوانټانامو زندان یو تصویر وړاندې کوي. خو بل پلو د برتانیې د دفاع وزیر فیلیپ هاموند وایي دغو بندیانو ته مدافع وکیلان ځکه لاسرسی نه لري چې دوی به زر افغان چارواکو ته سپارل کیږي چیرته چې دوی قانوني کومک ترلاسه کولی شي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د نیټو عمومي منشي اندرس فوغ راسموسن پرون د افغانستان پر حالاتو خبري اترې کړې. تر خبرو وروسته ولسمشر باراک اوباما اعلان وکړ چې د نیټو غړي هیوادونه به راتلونکي کال افغانستان د خپل عسکرو د استولو پاړه په یو سرمشري غونډه کې بحث وکړي. فرشتہ جلالزی نور تفصیل لري.
د نیټو عمومي منشي اندرس فوغ راسموسن او جمهور رئیس باراک اوباما پرون په واشنگټن کې سره کتلي دي. جمهور رئیس اوباما ویلی چې دا سرمشري زغونډه به په 2014 کال کې جوړ شي او هدف یې د کال تر پای له افغانستانه د ناتو د ځواکونو د استلو پر ترنګوالي بحث کول دي.
Had an opportunity to discuss not only the planning for the next year and a half but also
موږ د دې موقع درلوده چې نه یوازې د راتلونکي یو نیم کال پر پلانونو خبري وکړو بلکې پر دې هم موږ غېدو چې تر 2014 کال وروسته څنګه ګامونه واخیستل سي تر څو ډاډه سو چې د افغانستان امنیتي ځواکونه د خپل پلو د کنټرول توان لري او د ناتو غړو ته ډاډ ورکولای شي چې له دې هیواده به په راتلونکي کې د تروریزم د ځالي په توګه کار نه اخیستل کیږي. امریکا او د ناتو اتوښت غړي هیوادونه پلان لري چې د 2014 کال تر پایه خپل محارب ځواکونه له افغانستان او باسي. په دې اړه د خبرو لپاره د جوړیدونکو سرمشريزي غونډې دقیق نیټه او ځای نه دی اعلان شوی. جمهور رئیس اوباما په دې ارتباط وویل
Secretary Rasmussen will be working diligently as he always does to
عمومي منشي راسموسن با د تل پتر د ناتو د سرمشريزي غونډه د کوربه هوا د او داسې وخت چاکل لپاره کار وکړي چې په افغانستان کې زموږ د عملیاتو لورستي مرحله سره جوړ وي او د افغانانو له استازي حکومت سره د نړیوال امنیت په استازي توپ زموږ د ملګرتیا یو تصویر هم وړاندې کړي. د ناتو عمومي منشي اندرس فوغ راسموسن ویلي چې د تړون غړي هیوادونه په 2015 میلادي کال کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د روزنې پر یو پروګرام کار کوي.
By the end of 2014, our combat mission will be completed.
د 2014 کال تر پای به زموږ جنگي ماموریت بشپړ سي. زموږ محارب ځواکونه به کورتستان سي. افغان ځواکونه به د خپل امنیت بشپړ مسؤلیت واخلي. خو موږ به بیا هم د هغوی د روزنې، سلا ورکولو او مرستې په خاطر هلته یو. د رپورټونو پر اساس ټاکل شوی چې جمهور رئیس باراک اوباما په څو راتلونکو اونیو کې اعلان وکړي چې څومره محارب ځواکونه باید د 2014 کال تر پایه له افغانستانه وځي او څومره عسکر به د افغان ځواکونو د روزنې لپاره پریږدي. د رویټرز خبري اژانس په حواله ولسمشر اوباما به د هغو امریکایي عسکرو شمیر هم اعلان کړي چې تر 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې په ځینې پوځي عملیاتو کې ګډون کوي. د ناټو عمومي منشي امریکا ته په خپل دې سفر کې د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری او د ملي امنیت د سلاکار تام دانیلون سره هم ګوري.
فرشتہ جلازی وخت د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د 2014 کال د هیوادونو د ترګری ریپورت کې ویل شوی چې په نړۍ کې د ترګری مخنیوي انزور په منځنی ختیځ او افریقا کې د پیښو وروسته نور هم پیچلی شوی دی. په ریپورت کې د پاکستان او د افغانستان په اړه هم خبرې شوی چې تفصیل ګل آیا وړاندې کوي.
امریکا او ایران د نړیوال ترهګرۍ سره مرسته ډیره کړې چې په تیرو دوه لسیزو کې سار نه ملويږي. دا نوی تورونه د امریکا د بارنو چار وزارت لخوا د 2012 کال د هیوادونو د ترهګرۍ رپورت په بنسټ لګول شوی. رپورت کې راغلی چې امریکا له جغرافیایي پلوه د ترهګرۍ له ویشلې خو منظم ګواښ سره مخامخ ده. رپورت زیاتوي چې په 2012 کال کې ایران په ریاستي ملاتړ ترهګري کړي چې پکې د ایران پاسداران انقلاب، استخباراتي ادارې او په لبنان کې د ایران ملګری حزب الله ډله شامل ده. رپورت کې راغلي چې ایران په سویل مشرقي ایشیا، یورپ او افریقا کې شبي د ترهګري بریدونو کې مرستې کړي. همدارز ایران په شام کې ولسمشر بشار الاسد رژیم سره مرستې جاري ساتلې دي. د پاکستان په اړه رپورت کې ویل شوی چې په دغه هیواد کې القاعده شبکه ضعیفه شوه. د دغه ډلې مشران خپل ځانونه خوندي ساتلو لپاره هلې ځلې کوي او نیخ په نیخ بریدونو کولو توان یې هم ختم شوه. د افغانستان په اړه رپورت کې راغلي چې په دغه هیواد کې په 2012 کال کې طالبانو، حقانی ډلې او القاعده شبکې منظم او سخت بریدونو ته دوام ورکړي. په رپورت کې ویل شوی چې په نړۍ کې د ترهګرۍ مخنیوي انزور په منځنی ختیځ او افریقا کې د واقعیاتو وروسته نور هم پیچلی شوی. خو د القاعده مهم مشران له ماتې سره مخامخ دي. په یمن او سومالیا کې القاعده شبکې په 2012 کال کې لوی گزارونه خوړلې دي. په رپورت کې د آذربایجان د حکومت لخوا د ترهګرو ډلو پر ضد ګامونو اخستو ستاینه شوی. همداراز بوسنیا هرزګوینا په 2012 کال کې د نړیوال ترهګرۍ مخنیوي لپاره مرستو کې اضافه کړې. رپورت زیاتوي چې روس له ترهګرۍ ګواښونو سره مخ دی ځکه چې په شمالي کافکاس کې اسلامي سغدري زاده تشدد نه ډک پیښو کې ککړ دي. د عراق په اړه رپورت کې ویل شوی چې په دغه هیواد کې ترهګرو له 2011 کال پرته خپل تکنیک کې لږ بدلون راوستي او اوس هم ځانمرګي او د سړک غاړې بمونو باندې تکیه کوي. د عراق پولیسو او فوج د ترهګرۍ ضد همکارو کې مرستې کړې.
ګل آیازو د ایران د ولسمشری لپاره اتو امیدوارانو د جمعې پرز په لومړی ټلویزیونی مناظره کې برخه واخیستله. دا مناظره د ایران د سرکاري ټلویزیونونو لخوا جوړ شوې او هر ګډون کوونکي ته نوي سیکنډونه وخت ورکړل شو چې د مناظرې د کوربه د پښتنو ځواب ووایي. په دې اړه د مشال ریډیو د خبر د مرکزی څانګې رپورت فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د جمعې پرز د ایران د ولسمشرۍ د کاندیدانو ترمنځ بحث تر ډیره حده پر اقتصادي او ټولنیزو مسایلو و. د دوی څخه ډیرې پوښتنې په دې اړه وې چې د کارونو د زیاتولو، د کورنو د بیې د راټیټولو، د انفلاسیون د له منځه وړلو او د بیکارۍ د کمولو په اړه څه پلانونه لري. کاندید حسن روحانی چې د ایران یو مذهبي شخصیت دی او مخکې د تهران د جمعې پروګرام په اړه د مذاکره کوونکي هیئت غړی هم و، وویل چې بیکاري اوسمهال تر ټولو جدي مسله ده.
مسئله اشتغال و پایین آوردن
دی وای د خلکو د غشتنی و عمده برخه د بیکاری د کمولو لارې چارې او د زیاتو کارونو پیدا کول دي. په ایران کې وستر 3 میلیونه زیات وګړي کار نه کوي. اته لکه د پونتون فارغان د کار کول لپاره تیار دي خو کارونه نسته. دا څرګندوي چې د کارونو موندل نن ورځ مشکل ټولنه کې تر ټولو مهمه مسله ده. د ایران د جمهوری ریاست لپاره د کاندید زیاته کړ چې حکومت باید د کورنیو تولیداتو د زیاتولو د هڅو ملاتړ وکړي ترڅو د بهرنیو هیوادونو پر محصولاتو او وارداتو اتکا کم شي. بل کاندید محمد باقر قالیباف چې د تهران شهروال هم دی وویل چې د کورنیو لپاره د کورونو د کرایې راټیټول به د پروګرامونو عمده برخه وي.
بحث مسکن
از هر جهت اولویت دارد.
زما په حکومت کې بعد به کورای مسله اولویت لري. دلیل یې دا دی چې ډیر خلک کورونه لري او د ځوانو کورونو د عوایدو لوی برخه پر کرایې دي. کچیر د کورونو ستونزه حل سي د نورو مالونو اخیستل به زیات سي. په داسې حال کې چې د نړیوالو بندیزونو له امله د ایران د تیلو صادرات کم شوي، د کاندیدانو څخه یوه پوښتنه دا وه چې څنګه به د تیلو د صادراتو پر عوایدو د هیواد اقتصادي اتکا کموي. د ولسمشرۍ لپاره کاندید محمد رضا عارف چې د برق انجینر او د تهران په پوهنتون کې استاد دی وویل چې ایران باید له تیلو پرته اقتصادي سیستم رامنځته کړي. محمد رضا عارف زیاته کړه چې د ایران ملي بانک باید خپلواک سي او ټینګار یې وکړ چې د اصلاح غوښتونکو حکومت انفلاسیون تر خپل کنټرول لاندې راوستلی سي. د ایران د بارنیو چارو پخواني وزیر علي اکبر ولایتي چې د کاندیدانو په لیست کې دی په دې ټلویزیوني مناظره کې وویل چې له نړیوالو سره د جوړجاړي اړتیا ده. د ټینګار وکړ چې د اقتصادي فشارونو د کمولو لپاره له نورو سیمه ییزو هیوادونو سره د ښو اړیکو پراختیا ته اړتیا لري. د ایران د جمهوري ریاست لپاره په اول کې نږدې 900 تنو ځانونه کاندید کړي وو چې لیست یې د تایید لپاره شورای نگهبان ته واستول شو. شورای نگهبان د مې د میاشتې په 28 نیټه یوازې د 2 تنو کاندید تایید کړ.
دا مشال ریډیو دا
اوس هم د پاکستان د پېټرولو د قیمت په اړه رپورټ. د پاکستان حکومت د پېټرولو مصنوعاتو په نرخونو کې د رد و بدل منظوري ورکړې ده چې تر مخه پېټرول 2 روپۍ او 14 پیسې ګران او ډیزلي تر 1 روپۍ زیات فی لیټر ارزانه شوي دي. په قیمتونو کې د اضافي او کموالي په هکله تفصیل له اسلام آباد څخه احمد الله راکوي.
د اوګرا لخوا جاری کړی شوی نوټیفیکیشن تر مخه د پېټرولو په نرخ کې 2 روپۍ او 14 پیسې د اضافي ورستو نوې نرخ 99 روپۍ او اویا پیسې فی لیټر ته ورسېدو. د ډیزلو په نرخ کې 1 روپۍ او 46 پیسې د کمی ورستو نوې نرخ 104 روپۍ او 80 پیسې او د خاورو تیلو په نرخ کې د 38 پیسو د کمی ورستو نوې نرخ 93 روپۍ او 9 اویا پیسو فی لیټر ته ورسېدو. مشال ریډیو چکلا د اوګرا یو اعلی چارواکي جواد نسیم سره د پېټرول په نرخونو کې د اضافي په حق تماس ونیولو. نو نوموړي فقط دومره وویل چې نړیوال مارکیټ کې د تیلو په نرخونو کې کیدونکې رد و بدل ورستو په ملک کې د پېټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې اضافه او کمواله وکړې شو. بلخوا عام اولس وایي چې حکومت له پکار وو چې د ډیزلو په شان د پېټرولو په نرخ کې هم کمواله کړې وي.
زما نوم محمد اسلم دی. تیلو بای خو هر میاشت کې چتیږي. دا د حکومت خپل یو نه اهلی ده چې عوام سره ډیره بې انصافي ده او کیږي ورسره، ځکه چې تیلو یو اوچتول نه دي. دې سره ټول مارکیټونه خرچی اچت شي، د خوراک څخه خرچی اچت شي، د سر غریبانو خلکو ډیر غټ نقصان دی پکې.
زبانو مشرب ته ټول زور چې کمې دا غریب لري، د سر پکرایا نه سر پروزی پر نرخونه سر پروزی پر یو سیس باندې سر پروزی.
نو می شهر علي ده عوام ته بس په دور سي عوام ته نقصان دی چې ګرانی کی او بل خبر دا سو یو ورځ خونه چې منګای راځي دا خو ټول عمر ده دا منګای راځي.
مشال ریډیو سره په خبرو کې د اقتصادي چارو کارپو ډاکټر میراج الحق وایي چې په نړیوال مارکیټ کې د تیلو په نرخونو کې خو څه اضافه نه ده شوی، خو حکومت د پېټرول په نرخونو کې د بجټ خساره کمولو لپاره اضافه کړې ده.
انټرنیشنل مارکیټ کې د آئل پرایسز باندې هیڅ اثر نه پرې وته، هغه ماغه شانت دي. نو ملک دننه دې څنګه خاص کر د پېټرول قیمت سیوا کړې. نو دا په خیر سره یو خدای چې دا رقم بجټ روان دی نو هغه کې فیسکل ډیفیسټ ډیر زیات سیوا دی. دا شانت ګورنمنت ایکسچیکر چې دی نو هغه هم په پرېشر کې دی. فارن ریزرو چې دی نو هغه بالکل په هیڅ کې داسې کم نه شي لکه اوس وخت حالات کې راغلي دي. نو زما په خیر سره اوګرا چې کوم سمری ورکړې ده هغه پرایس سیوا کړې ده، هغه وزن دا کېږي چې ګورنمنت او منیسټری اف فایننس او دا شانتي ان د سٹیټ بینک ریزرو دا ټول په پرېشر کې دي، دا غي وزن دا سټپ دی واخلي.
یاد دی چې د 13 میاشتې په ډومبۍ نیټه حکومت د پېټرول په نرخ کې 4 روپۍ او 1 اویا پیسې او ډیزل په نرخ کې 2 روپۍ او 53 پیسې کمې کړې وو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
پولیټیکل چارواکو ته خبر ایجنسی په بازارونو کې د غیر معیاري شربتونو د خوراک چشاک چیزونو خرڅولو باندې بندیز لګولې دي. دوی وایي چې غیر معیاري او لنټې تیری دوایانې خرڅونکو پر ضد به هم کاروایی کوي او تر اوسه یو شمېر دوکانداران په دې غیر معیاري چیزونو د خرڅولو په تور نیولي هم دي. وبیا د خبر ایجنسی اوسیدونکو وایي باید حکومت دغه کاروایی جاري وساتي. د مشال همکار په دې اړه رپورټ لري.
د خیبر پولیټیکل چارواکي وای چې د ګرمۍ په دې موسم کې دوی د خیبر جنسۍ په بازارونو کې په غیر معیاري شربتونو، جوسونو او بوتلو باندې بندیز لګولی دی او دلته به له نیټې تیر سیزونه او دوایانې هم څوک نه خرڅوي. دوی وای چې دغه بندیز یې دې دپاره ولګولو چې په ګرمۍ کې د ډول ډول غیر معیاري سیزونو له امله خلکو ته یو شمېر ناروغۍ لګي. دوی وای چې پولیټیکل انتظامیې د غیر معیاري او نیټی تیرو سیزونو خرڅونکو خلکو خلاف کاروایی هم کړې ده. په دې حکله د خیبر جنسۍ د لنډی کوتل تحصیل مرستیال پولیټیکل ایجنټ ډاکټر عظمت وزیر مشال ریډیو ته وایي
چې کوم د پولیټیکل انتظامیه ده مونږ ریډ وکړو او یو څو دکانداران مو رنګ هاتو ومنیول چې په هغه کې دوی ایکسپایری مشروباتو ډیټ آف ایکسپایری یې تیر شوی و نو هغه مونږ جی لاک اپ کې هم بند کړل، جرمانه مو هم پرې ولګوله او د خسن اقدامات به مونږ بیا هم کوو چې د جعلی مشروبات نه مختلف قسمه بیماریانې پلاویږي. ما خپل سبارډینیټ سټاف چې څومره دي هغو ته ما دا آرډر سټریکټلی ورکړی دي چې تاسو څرنګه هم دغه شان د جعلی مشروبات، جعلی میډیسن دا خلک تاسو ونیول یا ایکسپایری میډیسن نو هغه خلکو ته بارا زه سټریکټلی دا یو خبره کوم چې هغه به په جیل کې هم ساتم، جرمانه کوم به هم.
د خیبر سیمې اوسیدونکی لطف الله بیا وایي چې موږ د انتظامیې د دغې ګام ستاینه کړو خو باید داسې کار جاری وساتل شي.
مقامی انتظامیه چې کوم سټیپ اخیسته ده دغه زموږ هرکلای کړو، په کار ده چې دا کاروایان دوی جاری وساتي او دغه د وجه نه چې کوم د ګرګوره عام انسانانو ژوند ډېر سخت خطر سره مخ دی، دوی پوره پیسې ورکوي او دوی ته په بدل کې چې کوم د ګناغه معیاري شی نه میلاوږي.
او په دې حکله د خیبر سیمې یو مشر شاپور پردی وایي
شای چې هغه جولی و څوک یې نسي د هغې سره مو ملګري یو دا وګونه کو بیرته دا یې ډېر ښه کور شروع کړی دی چې دا کوم کور یې شروع کړی دی دا عوام ته تکلیف دی دغو شیانو نه چې کومې پیسې د مونږ اخلي هغه د اصلي په شکل رونه اخلي وربندې خرڅوي دیسي دا ډېر نسخون ورکوي.
د خیبر قبایلي سیمې اوسیدونکي وایي چې که په دې غیر معیاري سیزونو باندې په دې سیمه کې بندیز ولګي نو ځایي خلک به ورسره د یو شمېر ناروغیو نه بچ شي.
د تازه خبرونو، سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
او سم د موبایل او د خلکو د ستونزو په اړه رپورت. امبار د مومند ایجنسی غریزه او لیری پرتا سیمه ده چې اول سیوای د دنیا د حالاتو خو د ریډیو د لارې خبر چې خو د ټلیفون یا موبایل سرویس د نشټوالي له وجې د خپلوانو یا بیا په روغتونو کې د مریضانو د حالت بیخي خبرې شاو دی غوښ والی چې باید په سیمه کې د موبایل سرویس لپاره حالې ځلې پیل سي. د مشال همکار د رپورت لري.
د محمد ایجنسی تحصیل امبار چې ولری پرته سیمه ده اولسی وای د دنیا د حالات خو د ریډیو للارې خبر شي خو د خپل خپلوانو او د مسافرو د حاله نیغ په نیغ خبرتیاوي نشي لرلې او دا ځکه چې په سیمه کې نه خو ټلیفون د محکمې تارونه لګېدلې دي او نه د کوم پرایویټ کمپنۍ موبایل سرویس لګېدلې. شیر الله خان د خاري دری امبار اوسیدونکي دي او کله کله چې هغه رابطه کول وغواړي نو څنګه یې کوي؟
کله غرونو سرونو د خېلو هلته نه کار کوي، کله باجوړ سن کار کوي، کله مومندونه مزه غالیسی دي. حکومت نه دا مزاریبه ده چې موږ ته اټاور ولاګي موبایل او ټلیفونونه لینونه ولاګي.
سید محمد هم د امبار اوسیدونکي دي. هغه وویل د موبایل د سرویس ډیر ضرورت ورته هغه وخت محسوس شي کله چې د هغوی بیماران روغتون ته یوړل شي او د دوی ورسره رابطه نشي کېدلی.
نشته دی نو دا غریبه علاقه ده، په دې کې داسې تعلیم هم خاص نشته دی او دا خبره چې تاورې نشته دی، موبایل کار نه کوي دلته، نو بس هلته چې په خپل لاړ شو په خپل سترګو خپل بیمار وینو نو بس خبر شو دی.
سید شاه هم د خاري اوسیدونکي دی او هغه د حکومت نه غوښتنه وکړه.
د موبایل خو نور څه نشته دی، ټلیفون ذریعه نشته دی، نو باید ضرورت زده ومه چې بیخي دې نه غیر کار نن زبانی کیږي. دا مطالبه ده چې موږ ته جذبه لګي اټینری او شیز ولګي موږ دا ډېر ضرورت دی.
لدی ورستو مو د ټلیفون د محکمې محمد جنس یو چارواکي مهربان شاه سره خبرې وکړلې.
نمبر ته به موږ ته بوله درلم نه کوي چې خلک لا مستفسر او ګډي فجن نه بعد دا وسیږي.
خو د موبایل سرویس لپاره مو اسیسټنٹ پولیټیکل ایجنټ لوور سب ډیویژن 51 محمد جنس مقصود حسن سره خبرې وکړې نو هغه وویل موبایل سرویس د نشوالي لوجه هغه ته هم زیاتره وختونه مشکل وي.
ایډیا خاري په کاردار سره وشي یو زبې یو لیټر دګ فروټ او خبرې به چا سره وکړو، بلکې کدا سي پرایویټ تغا وینو غو مو سره کانټاکټ وکي مو به به خپل سه یو شی جوړ کو دې راشي دې مې زه ټوکی دا خو ډیره زبردست خبره ده چې مو خپل کمیونیکیشن ته دې کنه هغه څه مو ته پرابلم دی کنه.
او دا ولس بیا بیا غختل چې حکومت ته په هر ډول د هغوی په سیمه کې د رابطو کولو لپاره د موبایل فون او د ټلیفون سرویسونه خامخا ولګوي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشری حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
پرون په نړۍ کې د ماشومانو نړیواله ورځ وه. په افغانستان کې په لسګونه زره داسې ماشومان شته چې جګړو د خپلو کورنیو له غیږو محرومه کړي دي. له دې ډلې 14,000 په نږدې 9 اویا پالنځایونو کې اوس چې نیم بې دولتي او نیم یې د موسسو له لورې دي. په دغو پالنځایونو کې یوه ته په کابل کې خان محمد سند ورغلی او دا رپورټ یې پر جوړ کړی دی.
د کابل خار لویدیز لور ته د علاودین پالنځه هغه مرکز دی چې یو شمیر بیوزلی او بی سرپرسته ماشومان پکې ساتل کیږي. دې مرکز ته مو مخه کړه سو پکې د میشتو ماشومانو وضعیت لنږدې ووینو. په دې مرکز کې میشتو ماشومانو د وسیدو لزای خوړو او روزنیزو پروګرامونو څخه شکایت نه درلود خو د کورنۍ جلاوالی زورول.
زمانم یاس ماما دی 12 کلن یم دلته چرالم څلور میاشتم کیږي مور می زدلته مار پکړم. زما فلار په کندار کې مرسته پر راضی کال ته یو کمانډان پر هغه انفجار کړي ټول غمګین سو بیا زمر به یو کاکا او هغه مشته دشمن.
زمانم رحمت الله دی دلته کوم مشکل نه لرو. ما فلار چې پولیس کډمی کې بیا هغه وفات شو بیا مورم چې بیا د غدبل سره د حکومت ډیر دی.
د علاودین د پالنځي د معلوماتو لمخې په دې مرکز کې 255 ماشومان چې اته یې انجونی د ساتل کیږي او اکثر هغه ماشومان دي چې مایندې او پلرونه یې په کورنۍ جنگونو کې وژل شوی دي. په دې پالنځي کې تر ټولو کوچنی بے سرپرسته ماشوم یو 15 کلن انجلۍ و. دا چې لا روانې خبرې نشي کولای وای چې پلار او مور دواړه نه لري. د دې پالنځي یوې خونکې رحیمه رضایی ازادي راډیو ته وویل د دې ماشومانو ژوند ټولنیز دی خو کورنۍ نه دی.
خو مسلمه یک چیز واقعی هست که مثلا رو طفلی که پیش خانواده باشه نه فرق داره. با وجود
رحیمه وایی دا یو واقعی مسئله ده. هغه ماشومان چې له کورنۍ سره وي له هغو سره چې په پالنځي کې اوسیږي فرق لري. د کورنۍ او مرکز فضا یو شان نه وي. دوی غمونه او کړاوونه لیدلي او ذهنونه یې د ټولنې د نورو ماشومانو په شان نه دي. بیا هم هڅې کیږي چې دوی خوشحاله وي.
سربیره د علاودین په پالنځي په هیواد کې په لسګونو ورته پالنځي شته چې بې سرپرسته بېوزلي او یتیم ماشومان پکې ساتل کیږي. خلک وایي په افغانستان کې لا بشپړه سوله ټینګه نه ده او جنگونه د دې ماشومانو شمیر زیاتوي.
د خان محمد سند رپورټ مو اوریدلی. د افغانستان په جلال آباد ښار کې د کوترو ساتونکو شوکیان وایي چې د پخوا په پرتله په دغه ښار کې د کوترو ساتل، الوزول او جنگول زیات شوي چې وجه یې په سیمه کې د امنیت ټینګښت بولي. په دې اړه د مشال ریډیو همکار بازومد عابد له جلال آباد رپورټ لري.
د جلال آباد خار ډنغاړې ته سیرمه د هرې جمعې په ورځ د مرغانو د خرڅلو بازار لګي چې د هر ډول الوتونکو شوقیان ورته ورزي او د خپل ذوق سره سمې مرغۍ اخلي. دغه بازار ته ګڼ شمېر کوتربازان هم ورزي چې د کوترو په اخیستو او خرڅولو یې بازار ګرم کړی وي. د سلیمان شاه په نوم یو تن 15 کلن کوترباز وایي چې د تیرو کلونو په نسبت اوس په جلال آباد کې د کوترو ساتل او شوق زیات شوی دی.
زمونږ په وطن کې کوترې پخوا به خلکو ساتلې ډېرې کمې به وي، اوس خو ډېرې زیاتې شوي دي او حفاظت یې هم ډېر دی. شپې ورته سولرې لګوي، رڼاګانې کوي، دانې ورکوي او بل دا چې سیل جیټ کې یو بل سره مقابله وي. ستا سیل نه 2-3 راکته کوي خپل کور ته. سولونه نیولې 200 پورې 300 پورې هم نورې کوترې تلا راغله چې دې سره کتل شي.
درهولا پنوم یو بل تن کوترباز وای چې پخوا د جنگونو لوجه کوترې هم رکی شوی وي، خو اوس چې امنیت د ډاډ وړ شوی، یو ځل بیا د کوترو الوزولو شوق په خلکو کې را پیدا شوی دی.
اوس آرامي ده، هر شوق مردم کوي، خو نه اوس بازار ډېر خالی ده کوترو. ته یو خو قسمه قسم دي کنه، څوک سوس پتن ده، څوک سیاه پتن ده، څوک چپ ده، څوک دو چپ ده، امری دي، زرد شیرازی ده، دو چپ ده، بور ده، دغه نمونه دي. عام کوترې دا جوړه په 75 روپۍ، او خې کوترې 15,000 افغانۍ نه نیولې تر 15,000 افغانۍ پورې جوړه شته.
دا چې د کوترو نسل څنګه روزل کیږي، د رشید په نوم یو تن کوتر بازی راته وایي.
یو کفتر ده، د پرش کفتر وایي، هغه 15-16 دانې خیل وایي ورته، بس هغه واکګرځي وروره خیل ده. یو کفتر ده وروره، کلته بچی کوي وروره، بس جوړه ساتي، دوه درې جوړه وزرونه قینچي کوي، بچی ونیسي ورنه. یو قسم ده کې یو هغه یو ملاقی ده، بس بل قسم ده کلته ریز ورته جوړ کوي، بام سر بند وروره، 200 دانې سل
اوس مهال نه یوازې دا چې په جلال آباد ښار کې د کوترو ساتل او جنگول رواج لري، بلکې د مړزانو او زرکانو ساتل او جنگول هم دود دي، او د بیلابیلو نسلونو مرغانو د ساتلو شوقین هم شته دي. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
تبصری، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا بپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوریدلے اولیدلے شئی